درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار وبې جری د اوسنۍ رادیو د خبری مجلې تموز اسمت څاروان هر کله کوم دا خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو راپورونه وایي چې د کندهار ولایت په سپین بولدک کې تیر شپه د افغانستان د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستاني سرچینو تیر شپه ناوخته رسنیو ته ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ د درنو وسلو تبادله شوې. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تیر شپه په ایکس پاڼه کې لیکلي پاکستانی لوری یو ځل بیا پر سپین بولدک ولسوالۍ بریدونه کړي او د اسلامي امارت ځواکونه اړ شوي چې غبرګون وشي. هغه د مرژوبلي او نورو زیانونو په اړه معلومات نه دي وړاندې کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې جګړه کومې خوا او ولې پیل کړې ده، خو پاکستانی رسنۍ پاکستان ابزرور د خپل هیواد د ماندنیو چارو وزارت په قول ویلي چې له افغانستان سره د اوربند معنا دا وه چې افغانستان له خپلې خاورې څخه د ټي ټي پي د وسلوالو د حملو مخه ونیسي، خو تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. پاکستان تل د افغانستان د طالبانو رژیم د ټي ټي پي او نورو پاکستان مخالف ډلو په ملاتړ تورنوي، خو د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي او وایي چې پاکستان باید خپلې کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې حل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې اسلام آباد او کابل په سعودي عربستان کې خبرې کړې دي او ویل چې د داسې هر ډول ناستې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی همدارس د پولي پر وضعیت د بشري مرستو پر پلانونو او په میانمار کې د بند پاتې اته دیش پاکستانیانو د ژغورنې پر هڅو هم خبرې وکړي. د رسنیو د پراخو اداو په جواب کې وایاند وویل چې اسلام آباد د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سعودي په کوربتوب د خبرو په اړه رسنۍ راپورونه لیدلي، خو تر دې دمه داسې هیڅ رسمي معلومات نشته چې دا ډول ناسته دي شوي بي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د روان وضعیت په اړه وایاند وویل چې له افغانستان سره لارې د پاکستان د خلکو د وینو په بیې نشي پرانیستل کېدی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد وویل چې که پاکستان و هم غواړي چې له افغانستان سره لارې پرانیزي، دوی یې تر هغو نه پرانیزي چې پاکستان پوره ډاډ نه وي ورکړی چې بیا به لارې نه بندوي. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې له قطري چارواکو سره د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ریچارډ بینټ چې رشپر په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې قطر ته خپل پنځه ورځنی سفر پای ته رسولی او د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په باب له یو شمېر نفوذ لرونکو سره د نظر تبادله کړې ده. نتفلیکس اعلان کړی چې د هالیوډ یو تر ټولو مشهور فلمی شرکت وارنر برادرز او د دې آنلاین څنګه په ځانګړي ډول ایچ بی او او ایچ بی او ماکس اخلي. د آنلاین تولید او ننداري د ستر شرکت د افریقا د جمعې په ورځ د لیندې په 14 اعلان کړ. د وارنر برادرز د بشپړ پیرود او ادغام پروسه به له 12 اتلس میاشتو پری وخت ونیسی او دا معامله به د نقدو پیسو او د سهمونو د ارزښت د تبادله په ګړه بنه ترسره شي. د معامله د نقدي برخي ارزښت 2 میلیارد ډالر اعلان شوی، خو د سهمونو ارزښت هم ورسره حساب شي. خو که د سهمونو ارزښت هم ورسره حساب شي، د معامله ټول ارزښت شاوخوا 3 میلیارد ډالر ته رسیږي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د پاکستان حکومت په کمپونو کې پر افغان کډوالو برښنا پرې کړې، روغتونونه او شولځي هم بند کړې دي.
ام ترانسفارمر د برق ترانسفارمر ترې وړی دا، ام سکولونه په بند کړی، ام هسپتالونه بند دي.
په افغانستان کې د چین پانګونې په څه حد کې دي؟
د دولتونو په ساته باندې داسې کومه کامیابه پروژه اوس په افغانستان کې د دوی نشته. مثلا کې کړی چې ترجی پاول جمهوریت کې مګر تر اوسه پورې یو سره کې نه دی جوړ.
د بیپوري ډاکټرانو ټولنه وای په بلخ ولایت کې لسکونه زره خلک له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي. تاسو عینکې د فیشن لپاره که د سترګو د روغتیا لپاره کاروئ؟
لکه څرنګه چې اوس دا کابل ښار کې مونږ ګورو هوا ډېره خرابه ده، نو د دې خطر هم ښه دی، لمر دپاره هم ښه دی. زه خپل فیشن لپاره استفاده کوم.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خیبر پښتونخوا په کمپونو کې ډیر افغان کډوال وای چې د پاکستان حکومت برښنا پرې کړې او د دغو کمپونو روغتونونه او ښوونځي هم تړلې دي. دوی ازادي رادیو ته وویل درې ورځې ورته وخت ورکړل شوی چې له کمپونو ووځي، که څه هم د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې په دې هیواد کې به د افغان کډوالو ټول کمپونه بند کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغان کډوال چې په خیبر پښتونخوا کې په کمپونو کې اوسیږي وایي هیڅ ډول بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی نه لري او پاکستاني ورته لاس لنډ کړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د کمپونو برېښنا پې پرې شوې او ښوونځي او روغتونونه هم تړل شوي دي. افغان سوداګر او رضاکار افلاطون خان چې له کډوالو سره مرسته کوي د جمعې په ورځ د دسمبر په 5مه یې ازادي راډیو ته وویل
کوړي کیمپ باندې وګرځېدم، لال می کیمپ چې دوی او بادام جماعت یادېږي، شنه ونه کیمپ او خیر آباد کې مې ملګري دي، هغه ته په ټلیفون تماس باندې وایي سره وغږېدم. په صوابۍ کې هم دارنګه په چکدره کیمپ کې هم ټرانسفارمر د برق ټرانسفارمر ترې وړی دا ام اسکولونه په بند کړی، ام اسپیټالونه بند دي.
د خیبر پښتونخوا په سوابي کم کې هم یو افغان کډوال چې نه غوښتل نومې په راپور کې اچي ازادي رادیو ته وویل
نن د سي خلک راغلي او کوته ویل چې تاسو به درې ورځې کې کم خالي کړئ او د سي یو ټرانسفارمر مې وړ بر کې کته او نورم د سي مطلب خلک ډیر په تشويش کې دي، سترس کې دي، پرېګدنه او دا چې تاسو به ځای خامخا
سره لدې چې د خیبر پښتونخوا د کډوالو د کمپونو رسمي شمیر نه دی اعلان شوی، خو د دې ایالت د افغان کډوالو د سرتاسري شورا چارواکو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې لږ تر لږه دوه څلوېښت لوی او کوچني کمپونه په پاکستان کې شته چې د پی او آر او ای سي سي کارت لرونکي سلګونه زره افغان کډوال پکې اوسیږي. د پاکستان حکومت تر اوسه د دې کمپونو د خدمتونو د قطع کولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د دسمبر په لومړۍ نیټه وویل چې دوی پریکړه کړې چې د کډوالو ټول کمپونه وتړي. نوموړي پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې دا هم ویلي وو چې د کډوالو د کمپونو د تړلو بهیر له خیبر پښتونخوا پرته په ټولو ایالتونو کې روان دی. دغه په وینا د دغه ایالت چارواکو ته هم امر شوی چې د افغان کډوالو کمپونه وتړي، خو هغوی تر اوسه اقدام نه دی کړی. د خیبر پښتونخوا حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د فدرالي حکومت له لوري د افغان کډوالو د جبري استلو سیاست ناسم دی. د پاکستان د ایالتونو او سرحدونو چارو وزارت د سپتمبر په 15مه په یو رسمي مکتوب کې خبرداری ورکړی وو چې په خیبر پښتونخوا، کراچي او پنجاب کې به د افغان کډوالو 14 کمپونه وتړل شي. د راپورونو له مخې ډیری دغه کمپونه د 1980 لسیزې په لومړیو کې وروسته له هغه چې پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ جوړ شوي وو او لا هم لسګونه زره افغان کډوال پکې اوسیږي. د پاکستان حکومت له 2023 کال راهیسې د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی چې په وروستیو میاشتو کې یې چټک کړی دی. که څه هم ملګرو ملتونو او د بشري حقونو یو شمېر نورو سازمانونو او ادارو په څو ځلې د افغان کډوالو د جبري ایستلو د درولو غوښتنه کړې، خو پاکستان تر اوسه دې غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی او هره ورځ زرګونه افغان پناه غوښتونکي د تورخمو سپین بولدک له لارو بیرته افغانستان ته ستنوي.
لبل خود بی پولی خبریالان و سازمان آر اس اف اعلان کرده چه پاکستان سشکار لشت لشه شلتن افغان خبریالان په زور افغانستان تستانه کرده. دی سازمان په خپل وی پانه که په یو تازه راپور کلی کلی چه په پاکستان که لسگونه نور افغان خبریالان د نیولو د پولیسو د زور زیاتی او تورخم ته د سمدستی لشت په وی رکی جوان کوي. تفصیل په دی راپور کې
حسینه رفی یو له هغو افغان خبریالانو ده چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د پاکستاني پولیسو لخوا ونیول سوه او له سلګونو نورو افغان کډوالو سره یو ځای د پاکستان د اسلام آباد له ارجنټینا پارکه افغانستان ته واستول سوه. دې د جمعې په ورځ د دسمبر په 15 آزادی رادیو سره خبرو کې وویل چې دا او د رسنوی یو بل همکاري د پاکستانی پولیسو لخوا وهل سوی او وروسته افغانستان ته شړل سوی، چې اوس په خبره په سختو شرایطو کې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو څخه ویره کې ژوند کوي. حسینه زیاتوي:
په ډېر بد حالت کې، امنیتي بد حالت کې، اقتصادي بد حالت کې، مریض مو سره خو سره په فرا شکل په افغانستان کې مکله یو ځکه کله بل ځکه لاس ورځ کېږي چې زه دلته یم ولې موږ لاس پوره تغیر کړي دي. زه دا د نهادونو نه چې خبریالانو سره همکاري کوي، زه تر جدي تقاضا لرم چې زر تر زره دې زموږ
ځینې خبرې اعلان چې لا هم په پاکستان کې ژوند کوي په یاد هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي هره شیبه د شړلو له خطر سره مخ دي. د دوی له ډلې افغان خبریال ظاهر بهاند ازادي راډیو ته وویل:
افغان خبریالان د شپې او ورځې د پاکستان د پولیسو لوري ځورول کیږي، شکنجه کیږي، او په دې وروستیو کې ځینې افغان خبریالان د پاکستان د پولیسو لوري ونیول شول او په جبري توګه ډیپورت شول. دا په خپل دلته په پاکستان کې د خبریالانو ترمنځ اندېښنې رامنځته کړې دي. زه په خپل هم د روان کال په اپریل میاشت کې د پاکستان د پولیسو لوري نیول شوی وم، له ډېرو ستونزو سره سره
دا وضعیت په پاکستان کې افغان خبریالان هغه کسان چې له دې هیواد ایستل شوي په داسې حال کې زیانګالي ګرځولي چې د بې پولي خبریالانو سازمان آر اس اف اعلان کړی چې پاکستان په 2015 کال کې لږ تر لږه شل افغان خبریالان چې په دې هیواد کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په زور افغانستان ته ستانه کړي دي. آر اس اف د پاکستان د اقدام په جبري ډول د بیرته نه ستنېدو له اصل او نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بولي، هغه اصل چې د دې سازمان په ټکو هغه هیوادونو ته د کسانو په جبري توګه بیرته ستنېدل منع کوي چیرې چې دوی ممکن د ځورونې خطر سره مخ شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د بی پولی ډاکټرانو سازمان وای په بلخ ولایت کې لسګونه زره کسان روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي. د سازمان په یو تازه راپور کې اندیشته شوولې چې د بلخ ولایت مرکز مزار شریف شاوخوا ولسوالیو د اوسیدونکو لپاره وضعیت لا ترنګلې ده. په مرګونو ناروغیو اخته دي او د هغه سیمې دي چې روغتیایي خدماتونه پکې د بودیجې د کمښت له امله درېدلي او یا هم ځنډول شوي دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته نږدې د دهدادي ولسوالۍ اوسیدونکي 14 کلنه معصومه محمدي ده چې د خپلې نه همیستنې لور د بد روغتیایي وضعیت او روغتون او درملو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت کوي. د جمعې په ورځ د دسمبر په 15 ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې لور په ګډون یې په کور کې او خی هم سخت ناروغ دی خو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
لور می سخته ناروغه ده، دلته ډاکټر هم نشته چې وری والم، او خی می هم ډیر شدید ناروغ دی. لور می یخ وهلی او سینه او بغل ده، شیدې هم نشي خوړلی، ډیره بې حاله پرته ده، حیرانه پاتې یم چې څه وکړم.
معصومه زیاتوي چې مخکې ایران کې وه او د روان میلادي کال په سر کې خپلې کورنۍ سره افغانستان ته ستنه کړل سوې ده. د بلخ ولایت د چارکند ولسوالۍ اوسیدونکي نجلا سلطانی هم د ورته وضعیت له امله شکایت کوي. میرمن سلطانی چې د دغې ولسوالۍ په یو سیمهییز کلینیک کې قابله هم ده د خلکو د روغتیایي ستونزو تر څنګ ازادي راډیو ته زیاته کړه چې پر کلینیک کې د وروستیو کې د ناروغانو سخته ګڼه ګوڼه ده خو په خبره یې آن ناروغانو ته په کافي اندازه عادي درمل هم نه لري.
بین شش ماه آخر فکر کنین که از ظرفیت بر ما هیچ چیز نمیته. دیگه سیرومایی که بر ما میاره بسیار اندک است. در سه ماه فقط بر ما 60 تن سیروم میه که ما رو بر کی برسان.
درستی اوش بگو میاشتی رایسی مقتا هیچ دول درمل نرازی یوازی تری میاشتی لپاره ایش پیتا که چولی سیروم راولی. حیران نیو چه چه تی جر ورسه و اوز چه سرده دی نروغان زخت زیادی خلق هم چراشی شور که ویزه که درمل کم دی که در چه اقتصاد خوی خوش اخصی درمل تون زخب درمل وقلی خو که نوی مجبوریتی چم دی کلینی کنو تراشی خو مو گوارت دلتا اسانتی وی نلرو مو گانی و امبولانس هم نلرو چه نروغ تای واسته و تا چه ترانسپورت نشتا دیره خزه کور کې ولادت کوي چې مور او ماشوم یې له اختلال او خطر سره مخ کیږي.
د افغانستان شمال بلخ ولایت د اوسیدونکو داسې مهال شکایتونه کوي چې تازه د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف هم په دغه ولایت کې د روغتیايي سیستم اړوند اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې میلیونونه اوسیدونکي روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دي. ام اس اف د پنجشنبه په ورځ د ډسمبر په 4مه په خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې د بلخ ولایت په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو زرګونه اوسیدونکي او نوي زیږیدلي ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو له امله آن د مړینې له خطر سره مخ دي. د سازمان ویلي چې په روغتونونو ګڼه ګوڼه، د روغتیايي کارکوونکو کموالی او روغتیايي خدمتونو او اسانتیاو ته نه لاسرسي د بلخ ولایت مرکز مزار شریف شاوخوا ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره وضعیت لا ترینګلی کړی. دوی په مرګونو ناروغیو اخته دي او دا هغه سیمې دي چې روغتیايي خدمتونه پکې د بودیجې د کمښت له امله درېدلي او یا هم ځنډول سوي دي. راپور کې راغلي کورنۍ اړ دي چې په خرابو سویو سړکونو کې د اوږده واټن سفر وکړي، ډیری وختونه د هغو فیسونو یا پیسو پر ورکړې مجبوري کې چې دوی توان نه لري. په داسې حال کې چې په ټکو یې جدي ناروغ ماشومان، د زیږون پر مهال میرمنې او د اوږدمهاله ناروغیو لرونکي ناروغان د بیړنۍ پاملرنې ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دا هغه څه دي چې د بلخ ولایت ځینو اوسیدونکو میرمنو هم یادونه وکړه. د بیپولي ډاکټرانو سازمان خپل راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې چې د ناروغانو د راجع کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیايي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، نس ناستی او خورزوکی لامل د ماشومانو د مړینې د کچې لوړېدو لامل ګرځي. د سازمان د دې ټولو ستونزو د حل لپاره د بیړني پانګونې او ملاتړ غوښتنه کړې تر څو پټکوې د نورو د ژوند د ځای کېدو مخه ونیسي. هڅه مو کړه د دې سازمان او پراپور کې د مرکزو یو کسانو روغتیايي اسانتیاو ته د نه لاسرسي لامل د شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیايي وزارت نظر ولرو، خو ویاندې شرافت زمان د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف د ډسمبر په 2مه په یو راپور کې د افغانستان ختیځ کې د ورته وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون ګڼو ادارو د زمي پر راتلو او د هوا په سړېدو د هیواد په روغتیايي سکتور کې د ننګونو اړوند اندېښنې ښودلې او ټینګار یې کړی چې نړیوال دې زر تر زره ورته مالي ملاتړ چمتو کړي. دغو ادارو راپور ورکړی و چې د یاد مالي ملاتړ د نشتوالي له امله په افغانستان کې سلګونو روغتیايي مرکزونو خپل فعالیتونه ځنډولي او دا به د افغانانو لپاره په ځانګړې توګه په داسې یو وخت کې چې میلیونونه کډوال بیرته افغانستان ته په ستنېدو دي وضعیت لا بدتره کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په 2021 میلادي کال کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته په افغانستان کې نفوس ته د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. کابل او نورو ښارونو ته ګڼ شمېر چینایان را مات شول او خلک به په واټونو کې له چینایانو سره ډېر مخامخېدل. خو وروسته له دې چې د 2022 په دسمبر کې د کابل په لونګان هوټل کې پر چینایانو برید وشو او د عیش مسؤلیت واخیست، په ښارونو کې د چینایانو حضور کم شو. چین له هغه مهاله د افغانستان په ځینو پروژو کې په احتیاط پانګونو ته دوام ورکړ، خو د چین پانګونه په دې حد کې نه ده چې په افغانستان کې خلکو ته د کار فرصتونه پیدا شي یا د لوی بدلون سبب شي. نه یې په مسی عینک کان کې کار پیل کړ او نه یې د افغانستان د تیلو او ګازو په استخراج کې پانګونه وکړه. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د چینی یوازینۍ لویه پانګونه د 2023 په جنوري کې د امو دریا د تیلو په حوزه کې د چین د سینکیانګ د مرکزی آسیا د تیلو او ګازو د شرکت له لوري د تیلو د استخراج پروژه و چې هغه هم د سش کال په جوزا میاشت کې د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت لغوه کړه. دغه وزارت د قرارداد د لغوه کولو دلیل د چینایي شرکت تکراری سرغړونې او د قراردادي مکلفیتونو په پوره کولو کې پاتې راتلل وبلل. له دې سره د امو دریا د نفتي حوزې د تیلو د استخراج قرارداد چې تمه وه 15 کاله دوام وکړي لغوه شو. د امو دریا نفتي حوزه د افغانستان د شمال په سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې پراته ده چې لږ تر لږه 4500 کیلومتره ساحه رانغاړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړی خان جان علي کوزای وایي چې چین په افغانستان کې په داسې کومې پروژې پانګونه نه ده کړې چې بنیادی ارزښت ولري.
د سرمایه‌ګزارۍ په ارتباط باندې د دولتونو په ساتنه باندې داسې کومه کامیاب پروژه اوس په افغانستان کې د دوی نشته. مثالونه کې کړه په کوم وخت کې کړه چې کرزی په اول جمهوریت کې مګر تر اوسه پورې یو سره کې نه دی جوړ شو. همدارنګه په شمال کې یو پروژه د نفتو غازو په ارتباط باندې یو پروژه اخیستلې وه او په اول سر کې هغه بیرته ناکامه شولو امارت اسلامي ته بیرته واغستله. نو داسې عمده او غټه پروژه چې بنیادی ارزښت لري هغه په افغانستان کې دوی تر اوسه پورې سرمایه‌ګذاري نه ده کړې.
چین د لویدیځو هیوادونو په شان نورو هیوادونو ته وړیا مرسته نه ورکوي، عموما پور ورکوي یا په داسې پروژو کې پانګونه کوي چې عمومي مواد لکه تیل او معدني مواد ورڅخه ترلاسه کړي او په مقابل کې خپل تولیدي محصولات صادر کړي. په 2022 کې افریقایي هیوادونه له چین څخه 140 میلیارد ډالر پورې وړي وو، خو له هغه وروسته دغه هیوادونو ته د چین له لوري د پور ورکړه کمه شوې او علت یې دا دی چې اکثر افریقایي هیوادونه چین ته د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش د چین دا تګلاره له یرغملولو سره ورته بولي.
فکر کوم چې چینایان غټ او ژور اهداف افغانستان ته لري، خصوصا د اقتصاد په برخه کې. په دې دلیل چې چینایان هر هیواد ته ور داخل سوي او پانګونه کړي ده، تر ډیره حده د ګراوګانګيري اقتصاد په نظر کې نیولای ده. خو دلته په افغانستان کې د وسنی نظام مشران تر ډیره حده د دوی په سیاست پوهی هڅه کوي چې د افغانستان په ملي منافعو داسې لوبه ونسی لکه چینایانو چې په تانزانیا، ساوت افریقا او همدارنګه په وینزویلا کې تر سره کړی دي.
شغله تلاش په عین حال کې د امودریا د تیلو د حوزې د قرارداد لغوه کېدا ته په اشاره وایي. فکر کوي چې د طالبانو واکمنان د چین د پانګونو جانبي عوارضو ته پام لري او هیله لري چې چین په افغانستان کې هغه لوبه ونه کړي چې په افریقایي هیوادونو کې وکړه. د چټم هاوس د یو راپور لمخي انګولا 13 میلیارده، زامبیا 10 میلیارد او کینیا 5 میلیارد ډالر له چین څخه پور وړي دي، خو دا هیوادونه په ادا کولو کې ستونزې لري او چین چې کله پوه شي چې څوک پور په ټاکلي وخت نشي ورکولای هغه مهال د پور شرایط لا سختوي. او دا په داسې حال کې چې د چین اکثره پروژو د افریقایي هیوادونو خلکو ته د کار فرصتونه برابر کړي نه دي. د بی بی سی د راپور لمخې چین انګولا ته د زیربنایي پروژو د جوړولو لپاره ډیر پور ورکړی، خو د دغو پروژو له کبله د دې پر ځای چې ځایي خلکو ته د کار فرصتونه ایجاد شي 120,000 چینایانو ته کار برابر شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړی خان جان علي کوزای وایي چې چین همدا چلن له ټولو هیوادونو سره کوي.
د چینایانو برخورد د سرمایه‌ګزارۍ په ارتباط او د کاروبار په ارتباط باندې ټوله دنیا سره یو رقم څه دی. په بعضي مصافات ملکونو کې دوی کوشش کوي چې یا معدنونه یا هغه پروژې چې طویل المدته یا هغه په ډیر ارزان نرخ باندې واخلي او دوی د ډیرې ګټې په تمه یې هر وخت.
شغله علي کوزای وای چې له چین سره د افغانستان سوداګری راکړه ورکړه چې په خوا 4 میلیارد ډالر ته رسیدا اوس په کال کې 1.5 میلیارد ډالر را د همدارسو ول چې له افغانستانه چین ته یوازې جلغوزي صادریږي چې د پروسس انتقال او تای مراحل چاري په خپل چینایان کوي. د سیاسي چارو شنونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس حاتف مختار بیا وایي چین د خپلو پانګونو په بدل کې اکثرا د اوږدمهاله قراردادونو او سختو شرایطو غوښتنه کوي چې کېدای شي د افغانستان د سرچینو او اقتصادي ودې کنټرول د دوی لاسته واچوي. د دې بلګې په توګه وایي که د قانونو د استخراج قراردادونه شفاف او عادلانه نه وي، ډېره ګټه به چین ته ولاړه شي او افغانستان به لږه ګټه ترلاسه کړي. د له چین سره د افغانستان د سوداګرۍ یوه بل اړخ ته هم اشاره وکړه. ویل
د چین له خوا افغانستان ته ډیر ارزان توکي راځي، لکه کالی، بوتان، برېښنایي سامانونه، د کور توکي. خدا ټول د افغانستان ځایي فابریکې له منځه وړي، بیکاري زیاتیږي او کارګران کار نشي موندلی. افغانستان له چین نه ډیر اخلي خو په بدل کې لږ شان لیږي، نو پیسې به هر تزي او تجارت توازن خرابیږي. چین زموږ مثل تیم او تیل اخلي خو لوی پروژې نه پیلوي. همدغه ټکی کې د افغانستان د منافع او پر ضد دغه بازار ګورو. موږ په دې معتقد یو چې چینایان باید د افغانستان سره د افغانستان منافع هم په نظر کې ونیسي. خو په غوټه کې دومره ویلی سو چې افغانستان ته ضرورت دادی چې د چینایانو سره د خپلو اقتصادي محور سیاست لپاره داسې یو تعریف ولري چې افغانان دې پکې زیانمن نشي.
شغلې مختار له چین سره د افغانستان ډېرې نږدې اړیکې هم ګټوري نه بولی او فکر کوي چې که افغانستان چین ته ډېر نږدې شي، نو له سیاسي نظره به له امریکا او لویدیځ څخه لري او په نړۍ کې لا ډېر منزوي شي، چې د ده په باور دا د افغانستان په ګټه نه ده. له خبرونو ور اخوا زین خلک وای چې عینکې د ښکلا او فیشن لپاره پسترګو کوي، خو یو شمیر نور بیا وای غواړي په دې ډول خپل سترګې د لمر او نورو موزرو رڼاګانو څخه خوندي کړي. عینک پلورونکي وای د دې عینکو قیمتونه متفاوت دي، لسګونو نیولې ان زرګونو افغانۍ پورې رسیږي. ډاکټران د دې عینکو پسترګو کول په ټوله کې ګټور ګڼي، خو ټینګار کوي چې عینکې باید معیاري وي. جزئیات په دې راپور کې سره اورو.
بینومره عینکې د ډول کډستر کو د خوندیتوب لپاره یو شمیر خلک په ځنګړی ډول پیغله او ځوانان وای د ډول لپاره یې کاروي. د کابل اوسیدونکو عمر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
لکه څنګه چې تاسو ګورئ زما په سترګو د تورې عینکې دي، عینکې زه د فیشن په سترګو کوم خوخیږم. وس هم په کور کې شپږ ډوله نور عینکې راسره دي، د سره و ډوله شول خو دې عینکې ښه شته چې څوک یې استفاده کوي. لکه څنګه چې وسه د کابل ښار کې مونږ ګورو هوا ډیره خراب ده، نو دې خطر هم خدي لمر لپاره هم خېدي. زه خپل فیشن لپاره استفاده کوم.
خو یو شمیر نور بیا وی لمزرو وړانګو او رڼا او د سترګو د خوندیتوب لپاره کاروي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو سیدا وای،
د ما اوتومات عینکې دي، کله چې زه په کمپیوټر کې کار کوم یا بیرون ځم نو لمر را باندې ډیر تاثیر کوي سترګو نه مخ کې راځي. دا عینکې مې چې په سترګو وي نو به دونه نه په تکلیف یم.
به نمره عینکې هغه چې ښیښه هیڅ ډول نمره نه لري او د سپینو تر څنګ رنګینې هم پیدا کیږي، دا د نړۍ په نورو هیوادونو کې ډیر استفاده کیږي، خو افغانستان کې ډیر کارونکي نه لري. د دې عینکو قیمتونه ښیښو او فریم یا چوکاټ ته بکتو یې متفاوت دي. کابل کې د عینکو د یو پلورنځي خاوند حمیدالله ازادي راډیو ته وویل،
نظر به کیفیت شیشه وکړي.
د خیخي او فریم کیفیت ته په پام فرق کوي. سپین خیخه دا اوتومات خیخه دا اوتومات پلاستیک دی او سپین پلاستیک دی. یو جوړه سپین خیخه 200 افغانۍ دی، اوتومات خیخه یو جوړه 350 افغانۍ، دغه شان سپین پلاستیک راځي 300 افغانۍ، او اوتومات پلاستیک چې د کمپیوټر او موبایل د رڼا ضد دی یو جوړه 400 افغانۍ، او دغه شان د لمر وړانګو ضد 500 افغانۍ. همدارنګه فریمونه هم فرق کوي، له یو سلو 500 افغانۍ شروع کیږي تر 3000 افغانۍ پورې.
ډاکټران وايي د بینومرې نه کو بسترګو کول څو ګټې لري. له نورو شایانو یا جسمونو او ضربو د لمر وړانګو او دغه شان د کمپیوټر او موبایل له مزرو رڼا وي ساتي، خو ټینګار کوي چې داینه کې باید معیاري وي. د سترګو متخصص ډاکټر خوشاله مان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یو څه جانبي عوارض دا دي چې ځینې خلک مثلا داسې عینکې استعمالوي چې هغه سټنډرډ عینکې نه وي، یا یې شیشه سټنډرډ نه وي، یا یې رنګ سټنډرډ نه وي. سټنډرډایزیشن باید د عینکو د متخصص یا د سترګو د متخصص نه پوښتنه وشي چې کوم رقم عینکې د دې لپاره پکار دي، د چش لپاره پکار دي.
ډاکټران د سپارښتنه هم کوي چې عینکې هغه که نمرې وي که بې نمرې، مخکې له دې چې په سترګو شي باید په یو ډول پاک او مخصوص ټوکر چې عینکو سره ورکول کېږي یا هم کاغذي دسمال سره پاک شي، ځکه د دوی په خبره د ککړو ښیښو عینکو په سترګو کول کتل ستونزمن او سترګې ستړي کوي. پرې د ناستو مضرو ذراتو له امله انسان د سترګو په ناروغیو اخته کوي او په ټوله کې د سترګو لید د کمېدو لامل ګرځي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio